The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
The Voice of America Diva Radio da grano aw katarmano ridunko assalamu alaikum nan da jumer was kal 2015 sam da november wo bishtama net da da wa pakistan ki د سهار شپږ او په افغانستان کې پنځه نیمه بجې دي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پنځشنبه د شپې او د نومبر د شپږویشتمې نیټې د ماخوستن اته بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو له مخه مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان پښتانه سیاسي مشران د افغان صدر اشرف غنی په بلنه کابل ته رسیدلی. دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره له افغان چارواکو سره ملاقاتونه کوي. فرانس او روس د داعش وسلوالې ډلې په حق له استخباراتي معلومات شریکولو باندې موافق سوي او د برتانیا وزیر اعظم په پارلمان ژغ کړی چې د ترګري ډلې په ضد شام کې د بریدونو ملاتړ دی وکړي.
وی ډو فیس ا فاندامنتل تھریټ ټو اور سکیورټی. وی کانټ ویټ فور ا پولیټیکل ترانزیشن. We have to hit these terrorists in their heartlands right now.
او د امریکا وفاقي حکومت خبرداري ورکړی چې د شامی کډوالو د قبلولو په اړه ایالتونه هیڅ قانوني اختیار نه لري. کډر مناوردونکو لمر سره او سید داود د خبرونو سرچکی او اوس وړاندې کوو تفصیل. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په بلنه له پاکستان څخه پښتانه سیاسي مشران د پنځشنبه پر ورځ کابل ته رسیدلي. راپورونه وایي دغه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او بې باوري ختمولو لپاره هڅې کوي. د سیاسي مشرانو په شپږ کسیزه پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم شامل دي. دا مشران به د صدر اشرف غنی په شمول یو شمېر اعلی چارواکو سره په کابل کې لیده کاته کوي. په کابل کې د سیمه ییز مطالعاتو د ادارې مشر پروفیسر غفور لیوال ډیوه ریډیو ته ویلي چې پښتانه مشران به د مړه سوي ملت پاله مشر افضل خان لالا د مړینې په نمانځغونډه کې هم برخه اخلي. د فرانس صدر فرانسوا اولاندې ویلي چې هغه او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین په دې موافقه سوي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې او نورو تندرو ډلو په اړه به استخباراتي معلومات یو بل سره شریکوي. هغه ویل چې دوی به دا معلومات هم شریکوي چې څوک باید په هدف سي او څوک نسي په هدف. ماسکو کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي ویلي دواړو په دې هم موافقه کړې او دا مهمه خبره ده چې یوازې ترګر او داعش به په هدف کوي او هغه ځواکونه چې د ترګرو په ضد جنگیږي هغه به نه په هدف کیږي. او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون د خپل هیواد د پارلمان ته خواست کړی چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد د هوایي بریدونو د غزولو د پلان ملاتړ دی وکړي. هغه ویل د دې څخه به هیواد خوندي سي. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ویلي امریکا ته د روسی جټ الوتکې د پرواز لار معلومه وه او باید خپل ائتلافي ترکیې ته په دې باب خبر ورکړی وو. د روسیې دغه جنگي الوتکه د تیرې سه شنبه پر ورځ ترکیې راغورځولې وه. د پنځشنبه پر ورځ ماسکو کې د خبرو په محل ولادیمیر پوتین ویلي امریکا چې د ائتلاف مشري کوي ورته زموږ د الوتکې وخت او پرواز ټول معلومه او موږ هم په هغه وخت وویشتل سو کم وخت چې ورته ټاکل شوی وو. نوموړي وویل که امریکا دا معلومات خپل ائتلافیانو ته نه ورکوي نو موږ باید دا ډول معلومات نه کو شریک. راپورونه وایي د بوکو حرام وسلوالې ډلې د نایجر په جنوبي سرحدي سیمه دفاع کې یوه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د نایجر امنیتي منابع وایي وسلوال پیاده د ګوګون کلي ته رسېدلي او هلته یې په کلیوالو ډزې وکړې. په پیښه کې یو شمېر کسان ژوبل هم دي. د امریکا وفاقي حکومت خبرداري ورکړی چې ایالتونه د شامی کډوالو د نه قبلولو په اړه هیڅ قانوني اختیار نه لري. په دې باب د کډوالو د بیرته آبادولو دفتر د چهارشنبه پر ورځ د ایالتونو د بیرته آبادکاریو دفترونو ته په یوه اعلامیه هم لیږلې ده. د پروګرام مشر رابرټ کیری ویلي ایالتونه د او پی آر پروګرام ګټې او خدمات د مهاجرینو د تابعیت یا مذهب په اساس نسی درولی او دا چې هر ایالت که داسې انکار کوي نو د قانون خلاف ورزی به ګڼل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو کې نن د پنځشنبه ورځ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د تانکس ګیوینګ یا د شکر ادا کولو دودیزه ورځ منځل کیږي. دا په کامی کچه د رخصتۍ ورځ وي، دفترونه او ښوونځي تړلي وي، کورنۍ خپلوان او ملګرو سره خاص تیاریانې کوي او د خوراک بندوبست هم کوي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی څخه افواجی استاله کڅنګ چې وړاندې په خبرونو کې اوریدل د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی په بلنه له پاکستان څخه پښتانه سیاسي مشران د پنځشنبه پروس کابل ته رسیدلی دي او نن دویم ورځ د راپورونو وای دغه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شکولو او بے باوري د ختمولو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د سیمیز مطالعاتو د ادارې مشر پروفیسور غفور لیوال ډیو ریډیو ته ویلي چې پښتانه مشران به د مرسیوي ملت پال مشر افضل خان لالا د مړینې په منځغونډو کې هم برخه اخلي. غفور لیوال نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده ته څه داسې ویلی.
د پښتونخوا او بلوچستان او قبایلي سیمو څخه اغلی مشران اساسا د دې لپاره راغلي وو چې دلته زمونگ دولتی مشران او د افغانستان خلق د افغانستان ملت متنفذین فرهنگیان دوی ورته د افضل خان لالا د تعزیت او درناوی غونډې جوړې کی او د دغه مشر د فاتحی او دعا لپاره دلته سره راغونډ شي. د دې ترڅنګ به د یو دو ورځو کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لخوا د افضل خان لالا په درناوي کې د یو درانه یادغونډه جوړه کړي چې دغه مشران په ټول کې ګډون لري. د افغانستان د دولتي او ولسي او ملي مشران هم په کې وي. په دې کې به د افضل خان لالا په ژوند، په افکارو، په مبارزي، په فرهنګي شخصیت باندې خبرې وکړي. مګر دې لیدنو کتنو په ترس کې چې د افغانستان ولسمشر او نور دولتي مشران له دغو مشرانو سره لري، له دغو میلمنو راغلو مشرانو سره په دې برخه کې به هم خبرې وشي چې څنګه د ایران د غاړې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له دغې ستونزې څخه چې د دوی د ګاز برخلیک یوه برخه ګرځېدلې ده، دغه جګړه، دغه وینې تویونه، دغه تشدد د دې څخه څنګه خلاصېدای شي او د دغو مشرانو دوز د دغو مشرانو هغه ځای چې دی کوم تاثیر چې دوی لري د دې نه په ګټې اخیستلو سره به څنګه وکولای شو په دې سیمه کې په افغانستان کې او تر ډیورنډ کرښې هاخوا سیمو کې څنګه سوله راتلی شي، اقتصادي پرمختګ راتلی شي او له دغه حالت څخه څنګه وتلی شي.
لیوال صاحب، مونږ ټولو ته معلومه ده چې دا جګړه هم د پښتنو په خاوره باندې ده. دا هم حقیقت دی چې پښتانه بیا په پاکستان کې هغه شان واک اختیار نه لري. تاسو څنګه غنئ د پاکستان نه دغه پښتانه مشران افغانستان ته راتګ بیا دلته د ولسمشر یا نورو چارواکو سره لیده کاته؟ دا به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کومه بے باوري یا کړکیچ دی یا د دواړو تعلقات لږ خراب دي، په دغه تعلقاتو خو کولو کې به تعلقات به سخه کی کنه؟ دا به هم دغه شان تیر دوانو هیوادونو ترمنځ زوی
چې زه فکر کوم چې دغه مشانه د غراتا کولای شي د اعتماد فضا را منځته کړي، ځکه چې دوی د خلکو د ولسمو یو ډېر لوی ملاتړ لزانه سره لري، ولسمو په دوی پسې دي. نو که دوی دغه د تفاهم لاره خپل کړي او بلاخره دواړو حکومتونو ته او هغو قوتونو ته چې په دې سیمه کې مطرح قوتونه دي دوی ته سره د داسې ناستو او غونډو لاره هواره کړي چې هغه یوه عملي نتیجه ولري او په دې وضعیت تغیر راوستلی شي. لا تر اوسه له بده مرغه کومې ناستې چې وي هغو په وضعیت کې کوم تغیر نه دی راوستی، د همدې لپاره متقابل باور نه رامنځته کیږي. زه باور لرم چې دغه مشرانو په دغه رقم تک سره دغه اعتماد او باور د ترلاسه کولو لپاره پرمختګ راتلی شي چې موږ یې د سولې لپاره یوې اړتیا په توګه او یو ضرورت په توګه ورته ضرورت لرو.
غفور لیوال صاحب، ډیره ډیره مهرباني تاسو موږ سره خبرې وکړې، ډیره مننه ستاسو.
مننه، تشکر.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل د هیواد پارلمان ته خواست کړی چې په شام کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد د هوایي بریدونو د غزولو د پلان ملاتړ دی وکړي. هغه ویل له دې څخه به هیواد خوندي سي. نور تفصیل لندن څخه د وایس اف امریکا خبریال هنری ریجویل په دې رپورټ کې. د برتانیا جنگي الوتکې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې په ضد لوړاندې هوایي بریدونه کوي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برتانیا د پارلمان غړو ته ویلي چې دا عملیات باید د تندرو وسلوالي ډلې په ضد د دوی مرکز شام پورې وغځول سي.
We do face a fundamental threat to our security. We can't wait for a political transition. We have to hit these terrorists in their heartlands right now.
هغه وایي موږ خپل امنیت ته اساسي خطر لرو. موږ به سیاسي انتقال ته انتظار نسو کولای. موږ باید دا ترګر هم دا اوس د دوی په مرکزونو کې په هدف کو. د رایل یونایټډ سرویسز په اداره کې یو څیړونکی مایکل سټیفنز وایي په شام کې د داعش په ضد له اسمانه بریدونه کول کې داسې چې خطر کم کی خو د پوینا له دې څخه غربي نړۍ د پایرس په ډول بریدونه څخه نسی خوندي کېدای.
What we need to be careful about here is to overemphasize the control that Islamic State has on attacks which occur in Europe or even in the Sinai.
هغه وایي په اروپا یا سینای کې د داعش د بریدونو د توان په اړه موږ له تر ضرورت زیات ټینګار کولو کې احتیاط پکار دی. د ایشیا پیسیفیک فاونډیشن نومي اداره کې یو څیړونکی سجن ګوهل بیا وایي هوایي بریدونه داعش ته ماته نسی ورکولای.
They don't hurt the group's infrastructure. More needs to be done to dismantle ISIS on the ground.
ګوهل وایي دوی د ډلې اډانې ته زیان نه رسوي. په ځکه باندې د داعش د سروهنې لپاره نور ډیر څه کول پکار دي. خو شاغلی کیمرون هلته د برتانوي مزکني پوج د ګمارنې امکان رد کړی دی. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د پنځشنبې په ورځ د ترګری ډلې په ضد د یو ائتلاف جوړونې ملاتړ وکړ. خو په روسیه تور لګول کیږي چې په شام کې هغه منځلاري یاغیان په هدف کوي چاته چې غربي هیوادونه د صدر بشار الاسد قانوني مخالفین وایي. خو روسیه غواړي چې بشار الاسد په واک کې پاتې کی. هلته د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي الوتکې راغورځولو پیښه د غربي هیوادونو او روسیې ائتلاف نور هم مشکل کړی. Michael Stephens why?
So what will have to be is this kind of ad hoc coalition managing the airspace above where the Islamic State operates, military activity with Russia.
د د پوینا دبا یو عارضی ائتلافي او چیرې چې داعش عملیات کوي هلته به د هوایي حدود انتظام سمبالوي. ل روسیې سره پوجي فعالیتونه دغه حقیقت نسی پټولې چې موږ د بشار الاسد پر سر ل روسيانو سره اختلاف لرو. تر شام پورې د هوایي بریدونو د غزولو په باب د برتانیا په پارلمان کې رائے ورکول کیږي. خو یوازې په داسې حال چې حکومت ډاډه وي دغه قانون به ماته نه خوري. غټ مخالف لیبر ګوند لا تر اوسه د رائے په باب دریځ نه دی څرګند کړی.
چې پوج لري کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي
دا خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد مې سان پویکا ورشه ورشه حالات کا بوجي کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ویلي امریکا ته د روسی جټ الوتکې د پرواز لار معلومه او باید خپل ائتلافي ترکیه ته په دې باب خبر ورکړي. د روسیې دغه جنگي الوتکه د تیری سیشن په پروزه ترکیه راغورځولې و. په عین حال کې ترکیه ویلي دي دوی به د الوتکې پر راغورځولو بخښنه ونه غواړي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
د ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی دی. ترکی وایي دوی د روس جهاز په وجه د فضايي قوانینو خلاف ورزې راغورځولې خو روس دغه نه مني او وایي چې د دوی جهاز د سره ترکیه ته داخل شوی نه دی. د پیښې وروسته د روس صدر ولادمیر پوتین د سخت غوسې او خفقان اظهار کړی دی، او د ترکی صدر طیب اردوغان هم د زیارت پر ورځ ځینې سخت قسمه ټکي استعمال کړي دي، او وایي چې معافي ترکی له نه بلکې روس له پکار ده چې د فضايي اصولو خلاف ورزي کړې ده. خو هم د زیارت پر ورځ په یو ټي وي انټرویو کې صدر اردوغان وایي دوی ته معلومه نه وه چې دا د روس جهاز وو، کچری دا سی وه نو کېدی شي د دوی طریقه بل شان وه. خو دا هم ده چې د ترکی له اړخه د جهاز را غورځول یو خودکار جواب وو. د دا هم وویل چې د پیښې نه وروسته یې صدر پوتین سره رابطې کولو کوشش کړی دی، خو څه قسمه جواب ورته نه دی ورکړی شوی. بلخوا ولادمیر پوتین ویلي دي چې روس کم از کم د ناټو یو ممبر هیواد نه دا تمه نه لرله، او دویمه دا چې ترکی څه قسمه معافي هم نه ده غوښتي، نه د نقصان پوره کولو څه خبره کړې ده او نه یې په ککړ لاسونو نیوکو څه وعده کړې ده. داسې ښکاري چې لکه ترکی په خپله تعلقات خرابول غواړي. د جهاز د راغورځېدو پیښې وروسته صدر پوتین ویلي وو چې ترکی د روس په ملا کې چاړه منډلې ده، او د ترهګرو په ضد جنگ کولو په ځای یې خپله د ترهګر هیواد ثبوت ورکړی دی. د ترکی صدر اردوغان د جهاز په پیښه خبرو کې ویلي دي چې ترکی د داعش په حق له شروع نه سخت ګامونه پورته کولو کې سنجیده دی، خو رښتیا دا دی چې روس خپله په شام کې ابس عام خلک وجنی، او د داعش په ضد لاپورې سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د ترکی لخوا راغورځولې شوي روسی جهاز دوه پایلټانو کې یو پایلټ بد شوی دی. هغه رپورټرانو ته په انټرویو کې ویلي دي چې دوی جهاز یو سیکنډ لپاره هم د ترکی په پوله نه دی داخل کړی، او نه ورته څه قسمه اطلاع ملاو شوې ده. خو ترکی هغه آډیو ریکارډینګ مخې ته کېښودی دی کوم کې چې دغه پایلټانو ته د جهاز په غلط اړخ راتللو په حق له څو واري اطلاع ورکړې شوې وه. په دغه پیغامونو کې د پایلټانو لخوا څه قسمه جواب نشته. صدر اردوغان وایي چې د جهاز راغورځولو وجه یوازې د هیواد حفاظت کول وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه اوغواژي یاست. په افغانستان کې مطبوعات وایي روانه اونۍ د کابل په یو زندان کې د پولیس د یوه عسکر لخوا د جنسي زیاتوب سره یو نجلۍ مخ شوې ده. دغه جنۍ مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه د کورنۍ مشکلاتو له امله له کوره تښتېدلې وه او زندان ته ورسېده. زموږ همکاري نایلا محمد د دې پیښې په اړه د کابل د پخواني والی او سیاسي مشر جنرال دین محمد سره یو مرکه کړې ده، او په سر کې ځینې پوښتنې چې په کابل کې د داسې پیښو پلټنې څنګه کیږي. نور حال هم د مرکه کې
نو د زندان چارواکي د دې خبرې نه انکار کوي، خو د دې پیښې ثابتولو لپاره ډاکټري معاینونه شته دي او کنا، او کوي نو دا په افغانستان کې کم ځای کې دي.
نو دا خو یو مونږ یې اداره لرو په دغه کې په وزارت شاسی امنیت کې بیا په شفاخانو کې هغه ته تدعی دی وایي
سیدا. نو د دې جینۍ لپاره هغه ډی این ای ټیسټونه شوي دي او کنا؟ د ملګرو ملتونو نخوانه د 15 ورځو یو کمپین شروع شوی دی چې ورته اورنج کمپین ویل کیږي، یا انټرنیشنل ډے فار د الیمینیشن اف وایلنس اگینست وومن. په افغانستان کې په حکومتي کچا د ښځو پر ضد تشدد ختمولو لپاره تاسو څه ګامونه اخستی دي؟
تاسو یو خبره وکړه چې زه خو دلته د حکومت کورنۍ ته سره نه غږېږم، او هغه خپل د مختلفې ادارې دي چې هغه د خصوصا د ښځو وزارت دی مکمل، او نورې ادارې دي چې هغه د بشري حقونو د ښځو د حقونو هغې مسایلو باندې هغوی څېړنې کوي. او خو لکه دومره د خپلې خوانه دومره درته ووایم چې د انقلاب او یا ګډوډي چې وه دې په ټولو شیانو اثر کړی وو، او اوس چې
نظام بیرته مستحکمیږي، نو په دې باره کې ارزمو چې قانون باندې عمل وشي او د قانون مطابق چې هر څوک د قانون خلاف کار کوي هغه که ښځه وي که نر وي که د ښځو خلاف دا تاوتریخوالی وي او که د نارینهو خلاف یا د ماشومانو خلاف هر چا خلاف چې وي چې قانون باندې عمل کېږي او نو په هغه صورت کې بیا د دې مخه نیول کېدای شي. او دې باره کې خو تاسو پوهیږئ چې دلته دا قوانین شته دي چې هغه د ښځو خلاف تاوتریخوالی او یا هم نور د قانون خلاف حرکت وشي هغه قانوني مراجعې د هغوی پوښتنه کوي او هغه کسان چې په دې جرمونو مرتکب کېږي هغوی ته سزا ورکوي.
صحیح، ډیره زیاته مننه حاجی دین محمد صاحب چې موږ سره دیب کې برخه واخیسته.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غواړی استه له خبري خبرونه ورسته به تاسو سهار په خیر خبرونه اوریز موږ له همکارانو وګم چلوان او انیلا خالد سره. قدر منوریدونکو په دې کې به تاسو لپاره یو شمیر په زړه پوری مطالب وي او ورسره موضوع باندې هم خبرې کولای سي. د ټلیفون شمیره دي 00120220503 او بل شمیره ده 0800 00 او سره زو یو بل پزړه پوری رپورت ولورته. په برتانیا کې څېړونکي وایي ځینې بوټي داسې کیفین تولیدوي چې د شاتو مچانو سره د تخمونو وړلو راوړلو کې مرسته کوي. د جیف کاستر یو رپورټ درته د فوزیه انجم په ژغړه دی کو.
په برتانیې کې څېړنکارانو یو عجیبه شانې خبره په ګوته کړې ده. وایي چې ځینې بوټي د خپل غرض دپاره د شاتو مچیو ته دوکه ورکولو دپاره په خپلو ګلونو کې د کیفین اثر پیدا کوي چې داسې د شاتو مچۍ دا اوګڼي لکه چې دا ګلونه زیات خوږواله لري، ولې په اصل کې داسې نه وي. دا بوټي داسې ځکه کوي چې غواړي د دغو د ګلونو زرګل د مچیو په مدد سره ټولو ګلونو کې سره ګډوډ شي، چې داسې د دغو بوټو صحیح تخم جوړېدلو دپاره ډېر ضروري وي. د یونیورسټي آف سسکس د اپیکلچر Professor Francis Retnicks. Why?
What we found was that caffeine would
موږ ته معلومه دا شو چې کیفین کې د زیات خوګوالي اثر ظاهرېږي. چهر کله د مصنوعي شربت والا فیډر مصنوعي رس ورکوي، نو موږ دوه رنګه داسې شیان برابر کړو، یو داسې چې کیفین لرلو او بل داسې چې بی د کیفین نه وو. نو کوم یو چې د کیفین والا وو ورته به د هغې بل نه زیاتې مچۍ راتللې، او غټ فرق دا هم وو چې دغه مچۍ به د نورو مچیو په نسبت زیاتې یو قسمه د غړېدلو په انداز کې چورلیدلې را چورلیدلې. دغه څېړنکارانو داسې مصنوعي ګلان برابر کړو چې د شکرې والا شربت خو په دغه ټولو کې پروت وو، ولې په ځینو ګلانو کې ورسره کیفین هم ګډ کړی شوی وو. بیا په دغه ګلانو داسې د شاتو مچۍ را پرېښودلې شوې چې څه نسه نخه پې لګولې شوې وه. چې دغه مچۍ دلته نه واپس خپل د شاتو وږي ته لاړې، نو د دغو دې غړېدلو سره هلته کې موجودې نورې ډېرې مچۍ هم را پاسېدلې او دغو د کیفین اثر لرونکو ګلان نو ته ځان ور ورسولو. نو څېړنکاران په دې خبرې ورسېدل چې دا کوم بوټي چې خپل ګلونو کې د کیفین اثر پیدا کوي، نو دا یو داسې کار شو چې بوټو د پاره خو فائدہ مند وي، ولې د شاتو مچیو د پاره څه خاص فائدہ نه لري. د ساينس پوه وینا ده چې مطلب ته دا راوځي چې بوټي او د شاتو مچۍ دواړه د یو بل ضرورت پوره کوي، خو کله کله د ضرورتونو سره کې تصادم هم راشي.
اوس د خبرونه په دې برخه کې وخت سوې دی. د اداري چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نومبر په 14 تاریخ په ویانا کې د شام د شخړې په باب لشوي بین الاقوامي غونډه کې ناستو ټولو غړو ملکونو په یو اتفاق د دې خبرې فوري اهمیت تسلیم کو چې د شام د خلکو د کړمو ختمول ډیر ضروری دی. ځکه چې د شام د جنگ د لاسه سیمه خیر محکم شوې ده او د دایښ غوندې ترهګر ګوندونو سر راپورته کړی دی. د دې بوګنون کې خانه جنگي د سفارتي اواری د پاره ټول فریق په ګرد شام کې د ډزبندۍ په کولو او د کال 2012 په جون کې جنیوا کې د شام په لانجه د شوی غونډې د شریکی اعلان نامې په رڼا کې د سیاسي عمل شروع کولو په غرض د کوټلو اقداماتو په کولو سلا شول. په ویانا کې د شو فیصلو په بابله د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د شام په مسله د خبرو کولو لپاره په ډوم بیزل ټول فریق خپلو کې خبرو اترو ته کیناستل چې روس او ایران هم پکې شامل وو او د ټولو فریقو په اعلان نامه د سختوکو په کومه کې چې په صفا ټکو کې لیکلې شوې دي چې مونږ ټول یو متحد او سیکولر شام غواړو، مونږ ټول یو داسې شام غواړو چرته چې ټولې کم شمیره فرقې په مکمل حفاظت کیوی او د مختلفو مذهبونو او ثقافتونو پکې خاطر ساتلې کیږي. خود خارجه چارو وزیر جان کیری او صدر باراک اوباما دواړو دا هم ویلي دي چې تر سو پورې بشار الاسد د صدارت په کرسۍ ناست وي په شام کې د جنگ ختمېدو امکان نشته. د دایښون دي ترهګر شام ته صرف د اسد په خپل خلکو د خونړو ظلمونو د لاسه ورمات دي او لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په ګوته کړی دا بشار الاسد دایښ سره د خپل مخسر یو سوداباجی کړی دا. د زیاته ک دایښ د سو کلونو راسي خپل صدر دفتر پر اقا خار کې قائم کړی دی او د اسد فوزونو چری هم په دغه ځای بمباری یا ګولباری اونکا. د اسد فوزونه په خزو ماشومانو اسپیتالونو او سکولونو باندې بمونه وری. صدر باراک اوباما ویلی دی ک اسد د اقتدار په کورسۍ ناست وی نو شام کې د خانه جنگي ختمېدو تصور هم نشي کېدی، ځکه چې د شام اکثریتي خلک اسد یو ظالم قاتل او عامر حکمران تصور کوي. د چری هم ځان له قانوني حیثیت نشي پیدا کولی. خاغلی اوباما زیاته کا چې د اسد ملګری روس او ایران به یو بنیادی لار خوخی، یا خو به د اسد مرسته جاری ساتي او یا به د شام د خلکو د حفاظت لار اختیاری او نړیوال ګوند او ملګرو ملتونو سره به په صحیح معنو کې د یو جایز او د یو قانوني حکومت په جوړولو کې کار کوي. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې اوې چې روانې خبرې اترې د نورو سره سره روس او ایران له هم دا موقع په لاس ورکوي چې په شام کې د جنگ ختمولو لپاره راوړاندې شي او دنیا سره د دایښ د انتهایی خطرناکې او د خونړۍ خطرې د مخې په نیوو کې لاس وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبرونه پیل سوې ده. خبرونه تاسو واوریدل او رپورټونه هم په یو څو شیبو کې به سهار په خیر خبرونه پیل کیږي. لکه څنګه چې وړاندې درته وویلې، د نن ورځې خبرونه تاسو زموږ له همکارانو وږمه جلوان او انیلا خالد سره اوریدلی سي. په خپله هم کولی سي چې له موضوع سره سم پوښتنې وکړي د ټلیفون له لارې. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-004-03. بله شمیره ده 0800-999-90. دې تر څنګ قدرمنو اوریدونکو، د بی بی شیرین خبرونه به هم وي. د بی بی شیرین په خبرونه کې به زموږ بی بی شیرین په خبرونه کې برخه اخلي، خپل په مسلو به خبرې کوي، په ستونزو به خبرې کوي او په موضوع به هم خبرې کوي. او موږ به خواست کوو چې شیرین لګاندې د بی بی شیرین په خبرونه کې لږ دمه وکړي. له موږ سره اوسئ.